د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بیا ستړي مسې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر وروستیو خبري مسایلو تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د وروستي حملې په اړه به تاسو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا نظر واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې په دغه هوایي حمله کې ټول تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي، خو د ملي مصالحې شورا بله خبره کوي. په دې خبرونه کې ولایتي راپورونه هم لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. خو اول ورځو اسدالله لودین ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی لوړ پوړو افغان چارواکو منل چې د هرات گزرې کې ملکیان وژل شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستاني او پګډونی یو ډیر طالبان وژلي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنې غونډه کې فزیکی ګډون نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په خبر پانه کې راغلي تمه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پیل ته په نږدې کېدو به تاوتریخوالی کم شي، خو وړاندې راغلي د جګړې په ډګرونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی انساني او بشري فاجعه ده. له دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر ویلي د دوی شواهد ښیي چې په گزرې کې ټوله مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتي. اسدالله خالد وایي هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ، ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. دفاع وزارت یو ویډیو هم خپره کړې چې د دوی په وینا همدې سیمه کې له برید مخکې یو شمېر وسلوال پکې ښکاري، خو د ویډیو کاروالۍ لا خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په ننګرهار کې ملي اردو چارواکي دا کوي چې خوګیانیو ولسوالۍ کې یو ډیر طالبان وژلي چې د دوی په خبره دیارلس پاکستانیان دي. د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال محمد کریم نیازي په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې پر طالبانو دا برید په کلغو کلی کې شوی دی.
نیروهای دفاعي امنیتي کشور یک عملی بل مقابله در مقابل
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد د دښمنانو په وړاندې ځوابي برید ترسره کړ. پایله کې یو ډیر ستنه وژل شول چې ډیر لستنه یې پاکستانیان دي. برید کې 15 طالبان ژوبل شوي او د دوو رنجرو په ګډون لاس موټر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه د غبریت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه په ګډه له خلکو غواړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشه درشه ډاډه وکړي. دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول روغتونونه د کورونا وایروس په ناروغانو ډک شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب وایي خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دنیا عالمانو د فتواو پر بنسټ جوړ شوی.
د روان اختر په شپو کې له ډېر نزدېکت نه ډډه وکو، له ډېرې جمعې ناستو نه پرهیز وکو، او د لمانځه په دوران کې فاصلې مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول، او هغه د بې پرواهي وجه وه.
د عامه روغتیا سرپرست جواد احمد عثماني وویل له معایناتو او د ناروغانو له مراجعې ورته ښکاره شوې چې د دغه ویروس خپرېدل کم شوي، خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکېچه نه دی وتلی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړي هیوادونه پرون چهارشنبه سره سلا شول چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکی حضور پرته ترسره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې یې په 72 ساعتونو کې د چین د قنسلګرۍ د تړلو امر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکا د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغه پریکړې په شا نشي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پکن کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قنسلګرۍ لري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای په 28 به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان چې که مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د څخه وروستي معلومات درکړو چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نظر څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به همداراز تاسو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له دې خبر کړو چې امریکایي ځواکونه له دوو پوځي مرکزونو څخه وتلي دي. هلته امنیتي ځواکونه څه وایي او د سیمې خلک څه وایي چې د دوی په ژوند باندې به څه اغیز ولري. په همدې خبرونه کې به تاسو له کونړه د یوې مېرمنې خبرې واورئ چې په خپل کور کې خیاطي کوي. په کونړ کې هغه ښځې چې په خپل لاس کار کوي او پیسې ګټي څه ستونزې لري. بیا به ورسو کابل ته. په کابل کې به د ازادۍ خبرې واورئ. او له هلمند به د بست پر تاریخي کلا په راپور کې واوري.
ځینو زورواکو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغوني ابدات ونیسي او هلته د استوګنې ځایونه.
خبرونه اول راپور مو په هرات کې د روسي حمله په اړه د افغانستان د ملي مصالحې شورا نن ویلي دي چې د هرات په گزارې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومان په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونه وربولم چې زموږ همکاران له هرات په راپور کې وایي چې پرون د هرات د گزارې او ادرسکن ولسوالیو په ترمنځ سیمه کې د حمله شوې وه چې د شندن د ولسوالۍ څخه او د گزارې ادرسکن او د شندن ولسوالۍ څخه خلکو په هغه مراسمو کې ګډون درلود چې هغه په سیمه کې د طالبانو د یو پخواني مشر د راخلاصېدو په خوشحالۍ کې جوړ شوی وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست نن په کابل کې وویل چې پر دغو مراسمو په پرونی حمله کې تر ډیره حده وسلوالو طالبانو ته یا د په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو ته تاوان رسیدلی دی. خو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل کېدل نور هیڅ توجیه نه لري. د زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه فرشته جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه به پیل له دې نه وکړم چې د افغانستان د سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په هرات کې د تیرې ورځې هوایي برید چې افغان امنیتي ځواکونو لوري ترسره شوی وکلا کوټو غندلی نوموړي بیگانه وخت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په تیرو تلرشتو ساعتونو کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وه او د دواړو خواوو له لورې د بریدونه نشي کولی چې د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. د په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم دیوې خبره کړي اعلامیه کې د غبریت یو غمیزه یاد کړي ویلي دي چې په دې بریټ کې ملکی کسوته تلفات اوختي دي. خاغلی عبد الله په دې اعلامیه کې لخکیل خو غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته جدي پام وکړي. نوموړي همدارس د اړوندو بنسټونو څخه د دې پیښې د جدي څېړنو غوښتنه هم کړې. امریکا په داسې حال کې دغه پیښه غندي چې د چهار شنبې په ورځ د هرات ولایت د ادرسکن او شندن ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته تلفات اوختي. د سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې برید کې ماشومان هم وژل شوي دي. د سیمې عیني شاهد صبور رحمتي داسې وایي:
تیاره در حال گشتگرد بود، چهار تیاره فقط میزد، مردم هم حراس کردن، مردم هم در
حال دیوی تیاره در گردیدو پا حال که خلق پا بیره که خلق پا بیره که چه ولی ودین کسان یا خوابل خواه مندی و حالی مونگ هم چه شاو خواه دول از کسا و پا موتر که و پا دیتیختی پا حال که و چه پا مونگ بعد هم برید بشوا تیاره بچه هر حقا چوک لیدل چه دیتیختی پا حال که و پا آقوی بای برید که ولزما برمنه چه دیتیختی پا حال که و آقای هم و وجلا. دغه برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې تازه له بند آزاد شوي طالب قمندان قاری غلام نبی ته خپلوان راټول شوي وو. نوموړی خپل کور ته روان و. دا خبره د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ظریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغه وایي:
چهاره ساعت هشت بجه دیدم که بیامد شروع کرد زدن.
تیاری اته بجی راغلی و په ویشتلو یې پیل وکړ. کله چې تیاری راغلی په کورونو ماشومانو باندې یې ډزې پیل کړې او ټول یې وویشتل. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په شوي برید کې د هیواد دښمنان وژل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ټول افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفات په برخه کې جدي پاملرنه کوي. هغه وویل: دوی زما امر او سپارښتنه ټولو پوځیانو ته دا ده چې د جګړې پر مهال د ملکي تلفات په اړه جدي پام وساتي. په دې پوهیږو چې ستونزې شته، په دې هم پوهیږو چې دښمن غواړي د خپل زهرجنو تبلیغاتو له لارې زموږ روحیه راوځپي. هغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې، موږ انځورونه لرو، ویډیوګانې لرو چې د رسنیو برخه همکارانو هیله کوم چې خپاره یې کړي. زه هیله لرم چې ملکي تلفات هلته نه وي، خو د افغانستان دښمنانو تلفات هلته حتما شته. د دفاع وزارت همدارز یو ویډیو لدغه د اسدالله خالد له خبرو وروسته دفاع وزارت خپل یو ویډیو خپره کړ چې په هغه ویډیو کې څو تنه وسلوال لیدل کیږي، خو تر اوسه د دې ویډیو کاروالی هم موږ نشو تاییدولی. د هرات محلي چارواکو هم ویلي چې په دې بریدونو کې طالبانو ته تلفات اوختي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې رد کړې. وایي چې کې ملکی کسان په نښه شوې دي. د دې ډلې وان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته د هرات کې ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په دې بریټ د دې بریټ لومړني معلومات ښیي چې اته کسان ملکی وګړي وژل شوي او دولس تور ټپيان دي. بلې فرشته جان،
ډېر مننه پر دې صاحب. ماته د نور د ویلو څه نه دي پرېښي. اوریدونکو ته باید دومره ووایي چې زموږ همکار شاپور صابر په هرات کې نن د ادرسکن ولسوالۍ ته تللی و، او کوم غږونه چې تاسو د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د خلکو واورېدل هغه د شاپور صاحب د مرکو پر اساس راغونډ شوي وو. زموږ همکاران دغه د هرات کې وضعیت تعقیبوو. د ازادي راډیو په راډیو او همداراز پر انټرنیټ باندې پر زموږ پر وپاړه باندې تاسو دا معلومات ترلاسه کولای سئ او ځان ورڅخه خبرولای سئ. ازادي راډیو پر ټویټر هم شته، پر فیسبوک هم شته. نو که تاسو غواړئ چې خپل معلومات د دوستانو سره شریک کړئ، تاسو هلته کولای سئ چې د ازادي راډیو سره یو ځای سئ. وروسته د ننګرهار چین ولسوالۍ ته ځو او هلته له خپل خبریال سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په شینوارو کې را سره زموږ همکار سارګل امیرزای صاحب ملګری دی. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو پوځي اډو څخه وتلي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي پرون له ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و، ویلي وو چې دواړه پوځي اډې په هسکه مینه او چین ولسوالیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی. امیرزای صاحب، تا خو نن دا سیمو ته تللی، چین ته به تللی او هسکه مینې ته، نو د خلکو سره دی خبرې وکړې، د چارواکو سره دی خبرې وکړې، وضعیت یې خپله ولید. مې اوریدونکو ته لطفا معلومات ورکړه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زه نن هسکې میلې ولسوالۍ ته تللی وم او هغه سیمې چې هلته دهرنیو ځواکونو کومه اډه وه اوس چې تللي دي او دغه اډه یې افغان ځواکونو ته سپارلې ده، د نظامې کیسې پکې پرتې دي اوس. نو دغه سیمې ته تللی وم او دغه سیمه مې له نږدې وکتل، هلته مې له خلکو سره هم خبرې کړې، له ځایي چارواکو سره مې خبرې کړې دي.
دوی څه وویل؟ ځایي چارواکو تاسو ته څه وویل چې د دې منطقې امنیت به دوی د کابل څخه اضافي ځواکونه وروستي دي، که دوی خپل هلته نفر درلودل چې دا کله دا بهرني ځواکونه د هغه ځای څخه ووتل، هلته ځای په ځای کړل، څومره بهرني عسکر هلته وو چې وتلي دي؟ آیا دوی دومره یا څومره عسکر په دې دواړو سیمو کې، چین او هسکه مینه کې ځای پر ځای شوي، د دې لپاره چې دا خو یوه ډېره د امنیت لخوا نازکه سیمه ده، ځکه هلته نه یوازې دا چې وسلوال طالبان فعالیت لري، مخکې د داعش ډلې هم دلته ډېر فعالیت درلود. نو په دغه امنیتي مسله باندې دوی څه وویل چې دوی به څنګه امنیت ونیسي په چین او هسکه مینه کې؟ اوریدونکو فکر کوم چې دا زموږ د همکار سره مو تلیفوني ارتباط قطع سوی دی، دا تلیفون لاین فکر کوم کمزوری دی. په هر حالت کې زموږ همکاران په استودیو څخه دی ته بیا تلیفون کوي. تاسو ته به د ننګرهار په هسکه مینه او چین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظر او د هلته د چارواکو نظر در سره د دوی نظر واخلو، پر امنیت باندې او د دوی پر چې د غذا څخه د دوو پوځي اډو وتل به د خلکو د عادي ژوند لپاره څه اغېز ولري. په دې ټولو خبرې کوو، نو کله چې بیرته موږ وتوانېدو چې دوی په ټلیفون کې را پیدا کړو خبرو ته به ادامه ورکړو. امیرزای صاحب تاسو را سره یاست که نه؟ اواز مې اوري؟ مخکې مو ټلیفون قطع سو. امیرزای صاحب، دغه د دې دواړو سیمو څخه چې د دوو پوځي اډو څخه چې دا بهرنیان وتلي دي، دلته څوک ځای پر ځای شوي؟ دا ځای بیرته امنیتي ځواکونو چې نیولی دی، څومره پرسونل دوی ځای پر ځای کړی؟ او دوی څه ویل چې د دې سیمې امنیت ته به دوی کافي پوځونه لري که به د کابل څخه نور اضافي قواوې غواړي؟
بلې، لکه موږ چې د مسؤلینو سره خبرې کړې دي، دوی ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې چې په چین ولسوالۍ کې کوم بیس خالي شوی دی، هلته د ملي اردو ځواکونه دي، او په هسکه مینه کې چې کوم بیس خالي شوی، دلته د نظامي کتاب ځای پر ځای شوي دي. که څه هم دوی ونه ویل چې دلته یې څومره ځواک ځای پر ځای کړی، خو دوی په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې دوی کافي اندازه سرتیري دلته ځای پر ځای کړي دي، او کولای شي چې بېل دې چې بهرنیانې ملګري شي د دغه سیمې امنیت په خپله نیوی شي.
او خلکو څه ویل؟ خلکو څه ویل امیرزای صاحب؟ خلکو څه سره چې خبرې وکړې؟ دلته خو به تا خبرې کړې، دوی څه ویل چې د دوی امنیت ته؟
خلکو ډاډه نه دي چې سیمه به هغه لکه مخکې چې امنیت پکې و، بیا د وسلوالو فعالیتونه به پکې پیدا نه شي یا نور اقدامات به ونه شي. خو اندېښنه یې دا وه چې اوس بهرنیان نشته دی، او باید کافي پرسنل امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ او دغه بیزونو ته ولېږي، تر څو دغه مخکې نام نه وي او ډېرې ځپل شوي دي، او بیا یې د ځپلو نامنې مخه ونیول شي. دوی له مرکزي حکومت اندازه همدارنګه د ننګرهار له ځایي ادارې غوښتنه کوله چې باید کافي پرسنل امنیتي ځواکونه را ولېږي، پوستې جوړې کړي، او راتلونکي کې هغه اندېښنې چې دوی ورته لري چې ګوندې دا سیمه به بیا د نامنې په ډګر بدله شي او جنګونه به تر څو د دې مخنیوی وشي.
امیرزای صاحب، د کله چې ته چین ولسوالۍ ته ولاړې او هسکې مینې ته ولاړې، په دغو سیمو کې آیا اوس هم خلک وایي چې د داعش فعالیت زیات دی، که هلته اوس طالبان دي، د دوی دپاره د امنیت خطر څه شی دی د دغو خلکو لپاره، هغه ډلې چې دوی ته اساسي د امنیت خطر پیدا کوي، یعنی اساسي تهدید د کومو خواو څخه دی؟
یو وخت کې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې د سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر زیات وو، دغه سیمې ډېری سیمې د دوو په واک کې وې. بیا د هغې نه وروسته چې کله داعش ځواکونه راووتل او د طالبانو سره په ځینو برخو کې مخالفتونه را پیدا شو او جګړې وشو ترمن بیا طالبان د نورو سیمو نه وتل داعش دا غوی په ځای باندې را پیدا شول. اوس فلحال داعش په سیمه کې نشته خو ویره دغه ده چې کېدای شي چې طالب وسله وال بیا د هغوی ځای ونیسي او بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي. نو تر اوسه پورې هغه سې ډېر فعالیتونه مکر سترګوسي دي لکه کال دوه وړاندې چې وو. خو د دوه اندېښنه دا ده چې که چېرته بهرني ځواکونه له دغه سیمه ووځي یا ووتل او داخلي ځواکونه دلته رانشي او ځای ته ځای نشي او خپل اقدامات جدي نه کړي او د دغه سیمو د امنیت په خاطر باندې خپله پاملرنه ډېره نه کړي، نو ویره دا ده چې وسوال طالبان په دغه سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي، سرکونه ډېر شي.
ډېره مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سارګل امیرزی صاحب خبرې واورېدې چې د ننګرهار د شینوارو له سیمو یې د دوو په امریکایي پوځي اډو د خالي کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړل. د امریکا متحدو ایالاتو په فبروري کې د فبروري په 9مه نېټه د امریکا د طالبانو د استازو سره په دوحه کې د سولې موافقه وکړه او د دغې موافقې پر اساس باندې دوی ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به، یعنی د فبروري څخه وروسته، دوی د موافقې پر اساس ځینې تعهدات عملي کوي چې په هغه کې له 5 پوځي اډو څخه د امریکایي ځواکونو ایستل هم شامل وو. د امریکا د حکومت استازي زلمی خلیزاد چې د افغانستان د سولې پر پروسه کار کوي د جولای په 14مه نیټه باندې لیکلي وو چې 115 ورځو ته رسیدلی دي او یو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس باندې د خپلو تعهداتو لمړی برخه سر ته رسولې ده چې په هغه کې د ځواکونو د شمیر کموالی دی او د 5 پوځي اډو څخه د امریکایي قواو وتل دي. په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو کولای شئ چې مشته د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوستئ، موږ به ورسره خبرونه کوي. تاسو دغه ورسره پیغامونه خبر کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس له کابل یو راپور لرو. په کابل کې هغه ښوونکي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په قراردادي ډول دوی ته کار ورکړی و چې دوی په ښوونځیو کې درس ورکړي، یو شمېر شکایت کوي او وایي چې له 500 راهیسې معاش نه دی اخیستی. دا چې ولې، زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې به یې واوري.
25 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادي ښوونکو یې وده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وایي د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی، دوی حق لري چې مالي امتیاز ورکړل سي. نوموړی وایي چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش و. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کرونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کرونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنطین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنطین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کېږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي
کال کې موږ د څو سیمو ولایتونو کې د حق الزامې ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو، ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري موږ نشو کولی چې هغوی ته معاش پرداخت.
مېرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیرو ولایتونو لپاره حق الزحمې ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سویو بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هېواد کې د قرنطین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي نږدې 15,000 ښوونکي بېکاره سوي دي.
اوس به له کونړ زموږ د همکار رحمت روح الله انوري راپور راواخلو. دی په کونړ کې د یو شمېر ښځو سره ږغېدلی دی چې خیاطي کوي او له دې لارې پیسې ګټي خو وايي ستونزې لري.
د ماشین د څرخ په تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حلیمه د نورستان د پارون د ماندی د کلي اوسیدونکې ده. د کوټې په مخامخ خټین دیوال د دې په لاسونو د ګنډل شویو جامو څو بیلګې راځړول شوي دي. حلیمې د جامو ګنډلو کسب په سیمه کې د یوې بهرنۍ موسسې پر مټ زده کړی دی. وایي څو ډوله خزینه کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي زده کړې هر قسم هرړې بیا او دغه بل امبرلا همداسې نور او پنجابي همدغه او خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګڼو چې هلته ویسو هر یو چې جال به ترلاسه راوړو.
حلیمه وای خیاطی په دې هیله زده کړه چې په برکت به یې اقتصادي حالات ښه شي او دوی به په پټیو کې له درنو کارونو او لغره د پیټو له راوړلو وژغورل شي. خو تر اوسه د بازار د نشتوالي په سبب هغه هیله نه ده پوره شوې. دا یوازې حلیمه نه ده چې د خیاطۍ کسب زده کړي او ګنډل شوو جامو ته د بازار نشتون خفه کړي، بلکې د هغې زیاتی همخیلی ورته ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کرست اصلا هر قسم کست سنام نشوست یا دوست میش.
دا نگاره دا که چه هم پا پختو خبری نشی کولی خو پا خپلا مورانه جبه چه دا پارون سیمائیز جبه دا وایی هر دول دا خزینه کالو گندلی زده دی. دیر جامعی گندلی خو چوک نشته چه تریاد لباسو نواخلی او دوی دا جامو جوڑولو کار تا دوام ورکلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای سي. اوس په یو بل یو نړیوال راپور اخلو. د نازی جرمني د وخت دی وي ام دا یو اډې د ساتونکو د محاکمې پریکړه نن اعلان شو او پریکړه وشوه چې یو درنیوي کلن سړی چې برونو دی نومیږي په دې خاطر چې د نازیانو د کنسنټریشن د یو کمپ یاده داسې وځای چې هلته به یې خلک شکنجه کول او وژل یهودان. هلته دی پیردار و کار یې کړی و. په دغه خاطر باندې دی په 2 کاله تعلیقی حبس باندې محکوم شو. دغه محاکمه 9 میاشتې وه. احمد شبر د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور نور جزئیات په اړه تاسو وړاندې کوي.
برونو دی درنیوی کلنده دی د نازی جرمني د اس اس پنوم د استخباراتو د توقيف په یوه کمپ کې ساتونکی وو. دا کمپ د دانزینګ ښار ته څیرمه وو. دا ښار اوس د پولند د خاورې مربوط دی او نوم یې ګدانسک دی. څارنوالانو دا سړی په 5,230 قتلونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او د ده لپاره یې د 3 کلونو په مخ د بند سزا غوښتنه کړې ده. څارنوالان وایي دې کس د نازیانو لپاره د یوې پرزې په ډول کار کړی دی خو د دې کس مدافع وکیلانو د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو استازیو او د نږدې 40 تنو چې د نازیانو له کمپ څخه ژغورل شوي دي یا د هغوی خپلوانو له دې تورن کس څخه غوښتي دي چې خپل جرم ومني خو دوی د هغه لپاره د کومې سختې سزا غوښتنه نه ده کړې. د منصفه پلاوی یو شمېر غړیو ویلي دي چې دا بوډا دې نه زندانی کېږي او د هغه کمپ چې دا بوډا پکې ساتونکی و یوه ژغورل شوي هم د دې ساړه د بخښلو غوښتنه کړې ده. برونو دی د ځوانانو په یوه محکمه کې محاکمه کېږي ځکه چې دی د جرم په وخت 18 کلن و. ده په محکمه کې په خپلو تازه څرګندونو کې بخښنه غوښتې ده خو ټینګار یې کړی دی چې د توقیف په کمپ کې د خپل کار لپاره مجبوره شوی و. ده زیاته کړه چې له هغو خلکو چې د هغه حماقت دوزخی تیر کړی او د هغوی له خپلو خپلوانو بخښنه غواړي او بیا باید داسې څه تکرار نه شي. د نازیانو په توقیف ځایونو کې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال 2 میلیونه کسان چې اکثر یهودان وو یا د ګاز په واسطه یا د شاقه کارونو له امله چې وشي به هم وو وژل شوي دي.
د احمد شبر راپور مو واورید. له دې سره ورځو زموږ بل همکار اسدالله الدین ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گذرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغې شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې خوږیانو ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلي چې د دوی په خبره 14 پاکستانیان دي. د افغانستان د امریکا او حج او اوقاف وزارتونو په ګډه له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشدار شي ډډه وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بخښنې سره د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې وراستوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنصلګریو د تړلو امر وکړي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 20 به عملي کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. نیس یو د کوچنیانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او د ازادي رادیو ګټ پروګرام دی او بل د کور کلی پروګرام دی. خو تر هغه مخکې ورځو هلمند ته زموږ همکار الیاس دایی د بوسپور تاریخي کلا او دا چې دغه کلا له څومره خطر سره اوس مخامخ ده یو ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی دی. هیله ده چې تاسو هم خوند درکړي.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاور کې نیمه غار کې بوست کلا په خورا خاموشي د غو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه شوی. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوړ سو لوړ خندکونو څخه د کلا پرانستي سپيري غیږ ته ګوره نو د هغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثر کیږي چې د بوست د کلا د عظمت په اړه دی اوریدل دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوست کلا د شیش په خېټه کې ځینې خښتې شودل شوې دي. بیا نه یوازې کار نه دی شوی بلکې په راوروسته وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه دی نیول شوی چې په خپل سر کیندنی کوي.
هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب شوی دي هغوی
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس امید الله ویاړ وایي لکه چې دنده پیل کړې ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختي چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنگونو په دوران کې زین خلکو، زین زورواکو، زین کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنی ځایونه ورکه استوګنه ورکه او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت راغلی یو کله چې دغه ماموریت موږ پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب شوي دي هغوی له غصب څخه وژغورو. هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغوی لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوس په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام نه وغسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروې او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بست کلا د غلوی پروژو پلس کړي چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور پاخه سرکونه دی بوس قلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوس قلا د سرک او د خپل د بوس قلا د ترمیم پروژه به هم فعالیت شروع کړي.
دغه تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګرش کلوسوالی شاربند او بل بالاحصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبریال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي که یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډېر کلاوي او تاریخي آبدې به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لومړیتوب کې دی. ډېر کلونه کېږي چې زه د عکاسۍ په برخه کې کار کوم، په لسګونه ځله دغه هرې تاریخي سیمې ته تللی یم او ورځ تر بلې خرابېږي خو رغېږي نه. چې دا کار او بې تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډېرو میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانې او پخوانی ودانۍ د هلمند سیند ترڅنګ جوړې شوې دي چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابعو څخه په استفاده دلته خپل لشکري او مالونه ساتل. کتون کې وایي تاریخي آبادات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینې بیلګې دي چې ساتل یې غومره مهم دي لکه د ملتونو نومونه او لیکل شوي تاریخونه. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته راسې بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې ما د نصرالدین څه وکړم.
ودې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کښېنوم او د ماشومانو پخواني کیسې بیانوم او ورته دا کیسې ورته کوم چې ما زوی ته ډېر خوند ورکوي او هغه پخپله هغه د ماشومانو په لهجه ډېر جالب سوالونه هم رانه کوي چې نو زه بیا د هماغه په منطق په اساس ورته چې د ده د منلو وړ وي ورته جواب ورکوم. بځه کې چیني کیسه چې ډېره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بله کیسه چې موږ پلو ډېره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلي دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګ څخه موږ چې کله وړو نو پلاز موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړې دي. کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکری لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي.
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي کیسه. دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي. دغه سی کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګڼو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تخوند واخیستل. اخلی شي
که یو ماشوم ته مستقیم خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
راته لشک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشو کې دل او د قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده به له شکه چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر اسانۍ منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمی او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم د اسانۍ ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطو به جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره به ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی به په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چارې.
سبای چې علی مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د کورکلی ویبل خبرونه تمو په سلامونو هرکلای کوم. آیا دا سې کورنۍ مولیدلې چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د رسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدرمن دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولای شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مونږ پرې دوندې ولی دلتا ناسی بکسرم پشاره
کور سنیم تلی نا وقتا شلی ده
ولی نا وقتا شوی نا وقتا ده کور رواتی
اولا
بچ کور تلاشی مورد بختنه کهی چه ولی نوی تلی کور سه
او نا ولا بختنه خونه که وست
بیا چه وقت زی کور ده
ما خواهم ازانون سره
بیا دی پلار تا چه وی
پلار تا بمیم چه تلی هم کور سه
ار وقت ده کور سنه پتیگی
دسته یو در وقت نپاتیگم کم کم رز زمه کم کم رز نزمه
نوالی نزی؟
رد بس نزمه زیتیم زده تنگ شلی ده زدم تینا تور ده
خود رده ما توره هنو درس ویه؟
ویم درس ویم بس کلا کلا مستازان وخی بس زده مون تبیخی تور کرده کلا کلا زم کلا کلا نزمه
اصلا دلتا ناسی شرسو ده کورس وقت تیر شی کنه؟
او دلتا ناسیم چه ده کورس وقت تیر شی بیچه کور تلاشم بی بارتیم چه تلی اومه
کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسېدونکی جلال داسې وایي:
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کاري پوښتنه هم نه ده کړې، نو موږ خپله غریبي کوو، مصروف یې کار کې، سهار ځو ماښام راځو، نو کتابونه کتابچې هم هلته ورکوي. دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي، خو موږ سهار ځو ماښام راځو. نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پوښتنه مو نه ده کړې.
د غور ولایت اوسېدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښېمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
ډېر تښتېدلی یم، زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وایي چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته. پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وایي چې مکتب کې څه کوو، چې زه ورځو خراشب د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ ولاړو نه، دوې ورځې ولاړو نه، بس په سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې به موټر کې تلو راتلو، بس کرایه یې نه را اخیسته. کرار به موټر کې ناست و مکتب ته نه، او د کوره به ووتلو. دریشی بم واغسته مکتب کتابونه او کتابچه تور شه بم وخت لکه ما خرسم چی روزانه ته تعیین شه یو هغه بم پلاس را کړل چې ولر شي مکتب ته همو موټر کې چکر وایو. خو سخت که ما نه ایم په کار باندې، ولی هغه کوم شه هغه موقع او وخت تو چو هنی یو راز د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نوی، یعنی دی متعلم دی پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه نا څه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور او پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري دوی ته خای. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترنه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسېدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپلو اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته یې لیږي په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نوموړی وایي:
مکتب خود دې چې دا شخصي مکتب د هر میاشت دوی یو د موالدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او دوه ساعتو لپاره د غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچیانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري هغه سره شریکو او د هغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي، نو همیشه د هغوی سری پارچي او د ما بچیان همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې د یو ښوونځي استاد ووایي، د معرف وزارت د مقررې په اساس که چیرې یو زده کوونکی ښوونځي ته له دوو څخه د زیاتو ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د ښوونځیو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي، هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رسختوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب ښوونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي دي. امام او د والدینو په ادرس باندې ښوونځي ته شاګرد راغواړي، او هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضرۍ معلمې له ادارې سره د نظر شریکۍ او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین نه غوښتل کېږي او په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډېر تړاو لري. ډېری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې ښوونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنې د وزارت پالیسي هم همداسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د هغوی د والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کېږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنې زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړو، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولو کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بالاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده شي، یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وایي، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کیږي. دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکړي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر هم داسې جوړ شي غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سی کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوب؟
خیریت دی، د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته ما ویل کور سنې تل وی نه وخت شو، بیا مې ورته ویل د مور پلار ته نه پوښتنه نه کوي، به ځان هغه دغه کې د ولداسې کې ورور فیس هم ورکوي، د کار هم وباسي، به پوښتنه نه کوي، د خوڅه کې ناستو.
الله حاجی صاحب رښتیا درته وایي، مونږه مصروف یو، خدا لک لیګو چې لاړ شي کورس ته. ولکه دومره وخت پاتې کېږي چې مونږ لاړ شو پوښتنه وکړو چې دا لک تللی نه ده تللی، خو لیګو مونږ امکانات ورته برابرو، نو لیګو نو خو پسې څار نه شو کولی.
وروره که ته نه شي کولی ته وظیفې ته ځې نو مور په کور کې ده کنه، خورې ته ولې پوښتنه نه کوي؟
وروره دا ته څه وایې، زه خو بیکاره نه یم، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخی پریمینزم دیگای وکم که داو سارم.
وڑکای خو نده پخپل خوبت خپل پویگی.
سعید او رو را چه پخپل خوبت پویگی، خو مونگم دقا ماشومان لرو. که زو ازگار نو موری پختنه کی، که موری ازگار نی زیزم پختنه کام، چه کور دراشو، کورنه کاری گورو، پختنه ورنکو، که دام دوست پریده خو هم پیسی لاره هم داره کوچوشو.
حالا ریختی های در توه هم. خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې زه څارو. مور یې دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وو. وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه یې کوئ د زنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي. نو سړی اقلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا هلک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانه کې کوي که نه؟
والا رښتیا کو پختې نه پختې پختنه مې نه کړې
خلاص نو پختنه باید وکړي
رښتیا وایې وروره مونږ خو پختنه نه ترې کړې سا کالم دغه محروم پاتې شوی زه کوم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته
خیر وې چې خورې والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه درس دې وایه دا د پلار دې پختنه کوي مور دې پختنه کوي بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسې وروره ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځم د دې هلک پختنه کوم چې دی راضي د کارخانګي څنګه د کارخانګي کوي که نه کوي
خیر وسې کور دې آباد یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشوم کورس کی دی که مکتب کی دی ورشی خوانزی تا ورشی کورس تا ورشی دی استازان نای پختنه و کی کچه مشکل لدی جاگه باید حل شی
او والا دا خو بیخی ضروری ده
یواز دا خبر خونه دا سره مکتب دا لارشی و برتا راشی خو باید درس و وی
دا و دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاسو آوریدل تار بلی خپراوانی خو وقت ولاری موسیقی